سلامونه، وخت په خیر. نن چهارشنبه، وخت په افغانستان کې د ماسپښین 4 بجې دی. زموږ کله ازادي رادیو نه اوري په مو کې د دې سات خبرونه ته. د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لاروانه نه چهارشنبه د کپ په 9 د سوداګریزو توګو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره په داسې توګه پرانستل شي چې په نوبت به ګاډو ته، یعنی موټرونو ته، او همداراز نورو کسانو ته به پکې اجازه ورکول کیږي. په ترتیب باندې به وروسته زموږ همکار راپور راکړي. د تورخم لاره 15 ورځې وړاندې د فبروري په 1 هغه وخت پاکستان لخوا وتړل شوه کله چې طالب ځواکونو دې لارې ته نږدې د پوستي جوړول پیل کړل. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې تړل کېدل سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسولی. طالبانو نن چهارشنبه د کپ 19 د غزنی ولایت په د 1 ولسوالۍ کې 2 کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله وه په دروغ ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس یا پخواني ټویټر کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 دورې وهل شوي دي. د محکمې په وینا دغو کسانو ته د 2 کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړي توګه په محضر کې تل د بشري حقونو سازمانونو په ځانګړي توګه ګرو ملتونو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي دي. نورستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې 12 تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د خبر له مخې نن چهارشنبه د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په دهن پیار کلی کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 12 تنه ټپیان شوي دي. د نورستان د امنیه قومندانۍ ویاند غلام رحمان حیدری ویلي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوښته او چپه شو. د نوموړي په وینا د سیمې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او ټپیان یې د ولسوالۍ ملکی روغتون ته لیږدولی دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، د لارو د خرابوالي او د ترافیکي مقرراتو د نه رعایتیدلو له کبله کیږي. د ترکیې پولیسو د استانبول ښار د فساد په تور مخاروال د فساد په تور نیولای دی. د رویټرز د خبر له مخې نن چهارشنبه د ترکیې د سی ان ترک تلویزیون راپور ورکړی چې د ترکیې پولیسو د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د یوې جرمي ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د یوې ترهګرۍ ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوس مهال د ترهګرو لپاره په یوه پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. هغه دا خبره د سې شنبې په ورځ د کپ 26 د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلاني غونډه کې په خپله وینا کې وکړه. بلاول بوټو زرداری دا خبر دارای هم ورکړی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ اور او ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرېدلی شي او هغه د سیمې له کیلو خوا وغوښتل چې دا ګواښ جدي ونیسي. دا څرګندونې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکو ورګاډي له برید وروسته وشو چې 1400 زیات کسان یې یرغمل کړي وو چې د بلوچ ازادي غوښتونکو په نوم یوې ډلې مسؤلیت هم منلی. تر دې مخکې د پاکستان پوځ هم ورته ادعا کړې وه، ویلي وو چې په بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکو ورګاډو برید د افغانستان له خاورې څخه همغږی شوی دی. خو بیا د طالبانو حکومت د دې خبرو په ترڅ کې ویلي وو چې موږ دا ردوو. قهار بلخي په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی له پاکستان څخه غواړي چې د غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای دې پر خپلو امنیتي او داخلي ستونزو تمرکز وکړي. قطر یو چینایي چارواکي په افغانستان کې د وروستۍ او تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت څنګه استازي فیصل بن عبدالله آل هنزاب د کپ پاتويشتمه د سې شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یوشیا وینګ سره ولیدل. یاد وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې لیدنې خبرداري ورکړي. ویلي دي چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوحې او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همدارس په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې وکړي. او د اوکراین پوځ د چهارشنبه په ورځ د کپ 19 وویل چې د دې هیواد د هوایی دفاعي سیستم په یو ورځ کې د 140 روسي بې پیلوټه الوتکو څخه 22 دي. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوځ په اړه ویلي چې 55 نورې روسي بې پیلوټه الوتکې د الکترونیکي جنگي تجهیزاتو کارولو سره له لارې ورکې شوې دي. قدر منوریدون کو دا خبری ټول ګلما فرشته سحاق سراوري چې په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره همکاري کوي. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو په ترڅ کې به را سره واورئ چې په خوست ولایت کې د ځینو پروژو خدماتي پروژو نه خلکو ځایي خلکو هرکلی کړی دی
چې موږ ته دا ریکور زمینه برابره شوې ده. بل دی دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډه یا مایوبان دی هم په نظر کنوالی دی. خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابره شي.
او دا به هم را سره وړاندې واوري چې د تورخم صورتحال څه دی. په دې اړه بس موږ همکار هم موږ سره خبرې وکړي. خو په راپورونو کې د افغانستان هم تاسو ته راپور لرو چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې طالبانو حکومت ته یو موسیقي باندې بندیز لګېدل، خو بیا هم د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي جوړوي.
نو د افکارو د تولید برخه کې کمونګ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته پسندره کې لیکدو، نو دا د موسیقي تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم دا دی.
وړاندې د دې راپورونو او نور راپورونو تفصیل را سره اوریدلای شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې تبیا هم خراغلست پایل کو د نن ورځې په تازه موضوعاتو باندې. څنګه چې په پایل کې هم ویلې، نن اټکل کیږي چې د تورخم دروازه د دواړو خواو په مخ خلاص شي. د دې خبر مو واورید. خدا چې نور څه تازه حال دی. په دې کې موږ سره د ازادي رادیو د مشال برخه همکار فرحت شینواری د خبر پښتونخوا د تورخم ته اخاړې نمو سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. شینواری صاحب، ډیره زیاته مننه چې سره یې که د تورخم تازه صورت حال موږ سره شریک کړي چې دروازه نن خلاصه شوې ده، که خلاصیږي توافق په څه شوی دی؟
دا څه چې نن دواړو خواوو حکومتي چارواکو ترمنځ چې کوم مذاکرات یا خبرې اترې وشوې، نو په هغې کې په دې باندې سره متفق شول چې وربند به عملي شي هم نن نه، د مارچ 19 نیټې نه. ورسره چې کوم تعمیراتي کارونو لوجي لیا د نو پوستو تاسیساتو لوجي کومه لانجره پورته شوې وه، په تاسیساتو باندې هم کار بند کړل شو او باقاعده په تورخم کې دواړو خواو ته د کسټم او ګمرک چارې چې کوم دي دا فعال کړل شوي دي. دا اوس د پاکستان په وخت څخه وشه 4:30 بجې باندې له جمرو د تورخم په لوري باندې افغانستان ته مال وړونکو گاډو حرکت وکړ او دا مهال یو گاډی صفري نقطې ته رسیدل دی او الته چې کوم دی په دې کې کوم مال دی هغه به کلیر کړي، چې کومې قانوني چارې دي هغه به پوره کړي او شیبه پس پا د گاډی په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي. دې لپاره داسې یو ترتیب نیول شوی چې نن 4:30 بجو نه به چې کوم دا د کارګو یا مال وړونکو گاډی دي، چې کوم دغه گاډی دي دا به واوړي او ورسره به لګښ مېره کې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته داخل شي. خو بیا مسافر او دایمي ناروغانو ته ویل شوی چې دوی به د مارچ په 20 نیټه په دې باندې بیا تګ را تکړای شي.
ډیره زیاته مننه شیروار صاحب. ځینې راپورونه وایي چې د تورخم دروازه ګواکې نن نه خلاصیږي او 15 تاریخ ته دا ماتل شوی ده، او دا ده چې په هغه تاریخ به د موټرو او د ناروغانو پر مخ دا دروازه خلاصیږي. دغه راپورونه تر کوم حده پورې حقیقت لري؟
دا څه خو څه خبره ځکه نشته چې ما همدا اوس په تورخم کې د پاکستان د کسٹم یو چارواکی صدیق اکبر سره خبر وشوې چې هغه التکی د گاډو اړولو مسول دی. غوی په خپل ما ته ویل چې دغه ترتیب جوړ کړل شوی چې نن به خامخا دغه گاډی افغانستان ته واوړي، او دوی دا هم ویل چې بالکل صفري نقطې ته گاډی را ورسېدل. دا خو ډېر ورځونه دواړو خواو ته تورخم خالی کړل شوی و، دفترونه بندو، ورس تړل شوی، نن خو ټول چار فالک ډل شوی دی او اوس دا سره پرونه راځي او لیدل کېږي چې گاډو باقاعده تورخم ته حرکت وکړ صفری نقطې ته ورسېدل او بس اوس به تقریبا چې یو گاډی نیمه وخته هم او نن په نولسمه نیټه دوی په تحریري توګه په لیکلې بڼه هم ما سره دوی خپل دریځ او دغه خبر شریک کړی چې په هغې کې دا وخت ورکړل شوی چې نن د مارچ په نولسمه نیټه به گاډی واوړي او ورسره ایمرجنسی ناروغان چې هغه په امبولنسونو کې دي مطلب او بیا د مارچ په یوویشتمه نیټه باندې به عامو مسافرو او دایمي ناروغانو لپاره دغه دروازه خلاصوي. دغه مطلب حتمی سرکاري موقف دی د چارواکو چې په لیکلې بڼه هم موږ سره شریک شوی او داسې یې ماته پخپل ویلي دي.
شینواری صاحب په دغه موده کې چې دغه دروازه بند و تاسو هلته په سیمه کې وی له خلکو سره په اړیکه کې وی څومره زیان یې ورسوه ځایي خلکو ته سوداګرو ته دغه د لارې بندېدل په بیا بیا او دا دفعه ډېره اوږدام شوه دا څومره زیان اړوونکی وو د دواړو اړخو لپاره؟
داسې و چې تورخم دروازه پخوا هم دواړو خواو ته بشکل تاسیسات کېدل یو بل به منکتل لدی تاسیساتو خدا وار داسې یو کیسه ولیدل شوا چې دواړو خواو امنیتي ځواکونو یو بل مورچې په نخه کړې او ډېرې درنې وسلې په یو بل باندې وکارولې او مرګ ژوبله هم پکې رامنځته شوه او دواړو خواو ته ډېرې ودانۍ په لویو ګولیو لګېدلې دي یو بل تاسیسات یې په نخه کړي دي. نو په تیرو وختونو کې داسې د دغې کچې دا نښته یا جګړه نه ولیدل شوې لکه دا ځل چې وشوه. یو خو دا لوی تاوان واوښته دواړو خواو ته مرګ ژوبله وشوه او ورسره د تجارت په هکله به زه دا ووایم چې هغه خو چې تورخم دروازه دوه یا دریو ساعتونو لپاره وتړل شي نو چې کومې تازه میوې دي سبزۍ دي دواړو خواو ته یې وړي راوړي هغه خرابې شي مالوالاو ته ډیر زیات تاوان ورسی ترانزټ ټریډ یا سوداګری ودرګي. بیا په تورخم کې چې کوم په زرګونه مزدوران کار کا هغه یې بې روزګار شي او دغه شپږ ویشتو ویشتو ورځو راځي نه هم دواړخیز تجارت شوی دی. زیاتره مال وړونکي ګاډي له تورخمه بیرته پېښور ته ستانه کړل شوي وو. ځینې خلکو خپل مالونه چې کومې تازه سبزۍ میوې وې په نیمه بیه خرڅې کړې ځنې خراب شولې او دا تاسو دین اندازه ولګوي چې په یو یو گاډي کې په کروڑونو روپو مال می په لکونو روپو مالونه می دې چې کوم حجم یې د ورځې په حساب دا بیا په مطلب په اربونو روپو کې
ډېره زیاته مننه
دا جوړگی
مننه کور ودان فرحات شینواره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال وو چې د تورخم تازه صورتحال رمو سره شریک
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بیا هم خبري ټولګه ته مو ښه راغلاست ترته وایم. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنېدل هغوی له زورونې بې وزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یا سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وایي چې د پاکستانی پولیسو له سخت چلند سره مخامخ شوي دي. په همدې اکله زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی جزئیات واوري به تر راګرځو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپې وهلي، هغوی زورولي، په خپل سری ډول یې نیولي او د کډوالۍ واستوګنې اسنادي ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له زورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د اسیې برخې د مشر الین پیرسن له قوله لیکلي پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دې خپلې له سپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډېری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لورې د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې یې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښی او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته یې وویل:
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنې وهي، ټکوي، وګوري، تاسو مره به احترامي ده. یو شمېر یې ډېر عقدهي چلند کوي. وضعیت ښه نه دی، ډېر خراب دی.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پرېږدي.
خانه به خانه پالیس
کوټه کوټه یو قتله خلک ډیر وزورول ویلې زی موږ هم ناچاره شو چې بیرته وطن ته راغلو. ګرځېدلې را ګرځېدلې نه شو، هر ځای ستونزې او جنجالونه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ یو دیشمه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. دې نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم وخت کې بیرته ستنېدل ورته ډېر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهالي شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي. خود پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلیو کې د یو این او پی سی یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانیو په لګښت د یو شمېر پروژو د پلي کېدو کار پیل شوی دی. مسؤلینو وویل یادې پروژې به د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د کانالونو، ترانسپورټ او خلکو لپاره د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په برخو کې پلي شي. ځایي خلک یادو پروژو ته خوښ دي او زیاتوي چې په دې سره به له یوې خوا ورته د ژوندانه یو شمېر اسانتیاوې ور برابرې شي او له بل لورې به سلګونه او لسګونه ځوانان په دې کې لنډمهاله توګه باندې په کار او مزدوري بوخت شي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل دا پورته غوښ شي.
د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به په کې د لنډمهالې کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د زینخیلو په سیمه د یو محافظوي دیوال د کار د پیلېدو په ځای کې د پلي کوونکي انجو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال روډیتو ویل
15 کلو کې به 15 پروژې تطبیقېږي او دا پروژې به د آبیارۍ، ترانسپورټ او برسنۍ په برخه کې وي او په دا کې دغه د پوست حجرین پروژې محافظوي دیوال چې 128 متره اوږدوالی لري په دا نه به 2.8 میلیون افغانۍ مصرف کېږي.
د نادر شاه کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې نوي پروژې پلي کېږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمېر کونډو، یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کېږي. یو تنځایي اوسیدونکي احمدالله وویل:
موږ د دغې موسسې څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا ریکور زمینه برابره شوې ده. بل دی دغه فکر هم لري چې یتیمان، کونډه یا معیوبان دی هم په نظر کې نیولي دي، خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابر شي.
د نادرشاه کوټ ځوانان وایي کچیر نړیوال بنسټونه دوی ته کوردینه نه د کار او مزدوري زمینه برابر کړي، نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نور هیوادونو مسافرت ته نه خکوي. یو تن کارګر متی اول ول
د ډېر غریب خلک دي چې دوی د ډېر خلک چې په قاچاقي لارو نور هیوادو ته ځي، د کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفه شو، دلته زیات خلک دي زیات بنون دي چې وظیفه نه لري. دوی ته باید د کور زمینه برابر کړي، درکه مؤسسه په کور ویچي دوی کور وکی.
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بېلاریو خوندي پاتې شي وي. یو بل تن کارګر ځوان بخت الله ویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي، ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته قربان دخته کېږي چې څومره مصروف وي دومره دا ذهن جوړېږي دومره دا وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلې کړې، خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسېدونکي یې د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته، البته نن په افغانستان کې دغه راپور چې زموږ همکار سنا کاکړ چمتو کړی دی وایي چې یو شمېر افغان ځوانان ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی. دوی وایي دا پلیټ فارمونه لکه انسټاګرام، یوټیوب، ټلګرام او نور یوازې د اړیکو وسیلې نه دي، بلکې د زکړې، تفریح، سوداګرۍ او د ځوانانو د کلتوري او ټولنیز هویت د څرګندولو لپاره یو مهم چاپیریال بدلولای شي. دوی که څه هم انتقاد کوي چې یو شمیر ورنه سمه استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغیزې مثبتې ګڼي. جزئیات یې زموږ همکار سنا کاکړ راکوي.
چون ما خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتن زورګر سارا سیدی ده وایي ټولنیزو رسنیو ورته دا ګټه کړې چې خپلو آثارو ته بازار موندنه وکړي. سارا زیاتوي
و بر علاوه ما از این طریق تانسته
سینی کسانو چه ویل یه انزورون یه جو کرم یه هم ده تابلوگان و سرمایه شه کرد چه ما وقت جو کردی ده ده ترسای ما بخپل رشته که خپل معلومات زیاد کردی هغه چه کتابونو که می ندی موندلی.
سروای ده ده طولانی سورسانی و للاری انسانان هم خپی جندلی او غور دوستانی پیدا کردی.
دم ده اوس محلم زیو نویش و بزدکه و ماو تقریبا نوی افیسده مواد پر اینترنت کدی او حل تهلوال ما.
دا بیا په خوانې خبریال زاهد صمد زئی دی چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی. خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغیزو تر څنګ ځینې منفي اغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټ فارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخ ته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغیزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډېره پورې خپرېږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي چې دغه هغه بد اړخونه دي. خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستی دی.
ټولنیزې رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټ فارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه دې لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمېر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافي هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي.
ځوانان نن سبا د پخوا په څېر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولی شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي او په بېلابېلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
ښاغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرېدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغیزې هم لري، خو ټینګار کوي کله ټولنیزو رسنیو په مسؤلانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي د ځوانانو لپاره یې ګټې ډېرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومان او تا موسیقي خورا مهمه بولی او وایي چې د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. په دې اکله دغه تا جالب راپورته وکړي. سندرغاړي ګودر زازي دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبره یې ټولو افغان ماشومانو ته ویلې ده. ګودر زازي چې باور لري د موسیقۍ له لارې باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومانو ته د دا شان سندرو ویل ډیر مهم بولي. ګودر ازادي راډیو ته وویل،
نو د افکارو د تولید برخه کې که مونږ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیږدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی.
د ګودر په خبره د سندرو له لارې کولی شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسوو. نوموړی وایي، ماشومانو ته د موسیقۍ په برخه کې نورو کارونو ته هم ژمن دی. بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومانو ته یې څو سندرې ویلي دي. ښاغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومانو ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل،
موږ ډېر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خو د مخکې شوی اداره د مخکې چې موږ ورپسې کار وکړو.
افغان ماشومانو ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوڅې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نوموړی تازه دوی ته څلري او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولي، خو وایي دې برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل،
خلاف از یکی د دیگر اکثر کشورها
تدی خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدیږي او د موسیقي د قومیزو پروګرامونو یو برخه وي. خلبه د مرکز افغانستان کې ډیر کم او ډیر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمیر به وي.
نوموړی موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روحي او رواني وړتیا او د ودې لپاره ډیره مهمه ګڼي. د ښاغلي سرمست په وینا، دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډي جوړه کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې وروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي، خو یو شمیر سندرغاړي چې له هیواده وتلي دي وخت په وخت خپلو نویو سندرو او کنسرټونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقۍ وده او ساتنه ده.
دروژې رنگونه
د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د رسنی له سیمې پیغام درته پریدم. نوم یې نعمت ده. روزه خو الحمدلله ښه تیریږي، زموږ په منطقه کې خو سلزي ده، نو روزه ښه تیریږي. روزه مبارک. دې کار ټیم هم نه ده، کارونه هم پیلن تازه شروع کیږي، بس یو څوک یو نهالګی دي. نو خدای دې وکړي پر ټولو مسلمانانو د غیب خیر تیر شي. همداسې تنده نه لري، لوږه نه لري، خو ګراني ګراني ولا ډیره ده. دا بازار کې دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې ولا شي. هر څو وګرځي کار نسته، خلک ډیر مجبور دي، ډیر بې وزلي دي.
مالا شده روی گاندواله دیر شایسته تیری شخ خونیکه که داریست یه ودا نخبرم نستن بل نکه لوش گرانی ده دانو بس کلر رو که دیرو تایپاکی تیری یا اون تایپاک تیری انشالله.
سلامون آنه که هیلی ورورا، بس خبره د سیده کنه چې پیسې نوی کار نوی، نو ټول بازار چې په یواره پیشی، نو بیا تا سره چې یواره پی نوی نو دا بازار ته ته هیڅ معنا نه لري. نو لومړی سر کې پیسې دي، پیسې چې پیدا کړې د هغه لپاره کار ضروري ده، او چې کار نه وي نو د شي بیا کولو قیمت ټیټو جګ دا هیڅ معنا نه لري.